په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن پنجشنبه ده، د سلواغې دلویش پورویشتمه د فبروري میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیري پر افغانستان د پوځي یرغل له څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 کال د فبروري پر 15مه له دې هېواده ووتل. پر افغانستان د شوروي د یرغل په کلونو کې په دې هېواد کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، په میلیونونو ټپیان او مایوب او میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه د عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی، د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه چې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9مه لاسلیک شوې، یو مورد یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل وو. د دغو ځواکونو د بشپړ وتلو پروسه د 2020 کال د اګست میاشتې په پای کې هغه وخت بشپړه شوه چې د همدې میاشتې پر 15مه طالبانو کابل ونیو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو، د رواني روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سختې خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د غونډې تر پیل مخکې هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 15.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړې سوې دوام ورکړي. نو اوکراین سره د امریکا دغه نوې مرسته د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړي او د جمهوری پالو تر مشرۍ لاندې د استازو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د اوکراین د ولسمشر مانی وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه مانی نن په ویلامه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په علي زماني کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښتلر یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښتلر 15 تنه ټپیان کړي هم دي. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې ژغورونکي د ویجاړې سوې ودانۍ تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې لټون کوي. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعت خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسول 15 اویا پروژې ځنډول شوي. خلک وایي
کوم کومکونه نکې ته خلک په ډېر دربدري کېږي. وچکلي ده، باید هغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي.
ایران روغتیا وزارت وایي چې دغه هیواد د تداوی په نیت ډیری ورغلي کسان افغانان او عراقیان دي او ایران له دې درکه په سلګونو میلیون ډالره ګټه کړې ده. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. په اروزګان کې خلک د اوبو له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یو نلکي سه هم راوړو هغه په ټانکۍ کې. ټانکۍ هغه داسې ککړې چې په یو کال پاکه سوې نه، یا تا دا شنه بسیرې نیولي د دې سوداګر کلي اوبه وړي.
په بهرنیو مسؤلو کې اوري چې د امریکا، دروی متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي که اسرائیل په رفح ښار کې عملیات وکړي هغه به ویجاړونکې پایلې ولري. دا خبري مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونی ته بیا هم شر اغلاست ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خنډونو ایجادول او د دوی په چارو کې لاسوهنې په ګوته کړي دي. د دې دفتر په وینا په جنوري میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوندې ټولې 120 پیښه سبسيوي چې له دې شمېر یې 114 د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوندې دي. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډېدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند 120 پیښو خود ثبت خبر ورکوي. اوچانن په یو راپور کې لیکلي بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لثبت شوي او پیښو 114 د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 10% زیاتوالی ښيي. اوچا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروګاتو کې لاسوهنه، د کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوی، د تړونونو ځنډول او د پلټنې عملیات بللې دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 46% زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د 2.5 کارکونکو نیول شوي او له 13 ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. دې سازمان زیاته کړې د ډول کړونو مرستو ته له جګړې د اغیزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو دو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ ځنډ لامل کیږي، خو په خپلو مخکنیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسونکو سازمانونو له قوله داسې راپور نه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بې وزلي او اړمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه همداسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورسره بلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کم کومکونه نه کېږي، خلک په ډېر دربدرۍ کې چې وچکلي ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. توسن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر ځپلی دی.
د هلمند یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
دغه زموږ د هلمند په ګرمسین ولسوالۍ کې دا د کوشنیانو خوارځواکي چې ده بې اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل، دا د کوشنیانو لپاره چې کوشنیان په سوی تغذیه مرضی اخته و نو دغه مواد به ورکوله. نو دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي دا سوی تغذیه مواد چې دي، دا زموږ کلینیکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پوښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي، نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتامي والا څخه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندېدو او ترڅنګ د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د اوچا رسمي شمېرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغې یا دلویش پوژوشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15 کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي د هڅ وکونو د 1950 لمریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان يرغل وکړ او د 1980 لمریز کال د سلواغې پر شپږمه افغانستان ووتل. سنا کاکړ او نور تفصيل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1980 کال د سلواغې میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم لادرکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولېږل څو دغه هېواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه چې د 1980 لمریز کال د سلواغې میاشتې له 6 سره برابره وه، پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغې 6 په ټول هېواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د پنځمبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د پټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشارې سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه. همه ملت
هیڅ داسې کله نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اوري چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
پم دې حال کې شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر وړاندې په جهاد او مبارزه کې برخه اخیستې وي، چې په دې مبارزه کې ډېرې قرباني او کړاوونه ګاللې دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د سالنګ د خلکو استازی او پخوانی مجاهد عبدالظاهر سالنګي دا کوي چې د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې د پروان ولایت پر سالنګ ولسوالۍ برید وکړ او له زرو ډېر کسان یې ووژل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
روسا در 4/67 یعنی 35 سال قبل از امروز
روسانو د 1968 کال د سلواغي میاشتې په څلورمه یعنی لنن څخه 15 کاله مخکې په پروان ولایت کې خپل وحشانه حمله پیل کړې، چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینه او ښځو ماشومانو زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان کړل.
پیرو جوان طفل فرد او کلانه همه شهید ساختن.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1988 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډلې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هر چی کوشش کردن که د کوپایه های هندوکش ما را تعقیب
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره حڅه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړی، لنی کمر غوې نه شوي کولای او موږ د همدې غرونو لاره وشو کولای چې د وی امن سیمه جماعت ته ولاړو. لږ تر لږه 15 ساعتونه پرته لوقفي د غرو لاره له لوګا څخه پکتیا ته ولاړو.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ ژوبلې، معلولیت او کډوالۍ ته په اشارې سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هیواد د ژغورنې ورځ بولي.
له نن څخه 15 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي ځواکونه له 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. په دې مناسبت مو د اوریدونکو نظرونه غوښتي وو چې دوی خپل نظرونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه شریک کړي دي. بشیر معیار لیکلی د دینو راپورونو لمخې په دې جګړه کې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او تر 4 میلیون زیات نور کډوال سول. دغه راز د پخوانی شوروي اتحاد تر 1500 پورې ځواکونه هم ووژل سول، چې دا خبره ده چې شاید نور افغانان له جګړې څخه ستړي سوي وي. وحید الله وحدت لیکلی یوه خاطره د خوست ډلیز قبر دی چې څو ورځې مخکې رابربند سو، چې تر 100 زیات کسان په ظلم او جبر تر وژنې وروسته هلته شخ کړی سوي وو. خیرالله رضوان لیکي د شوروي اتحاد ځواکونه هم د یوې موافقې له مخې وتلي دي، لکه څنګه چې امریکا ووتله. 1 میلیون افغانان او 15,000 شوروي عسکر برابر دي. آیا د همدې جګړې ګټونکی څوک ګڼلی سو؟ محمد غنی زادران لیکلي د ټولو بدبختیو پیل شوروي اتحاد دی او د دوی ګوډاګیان لکه خلقیان پرچمیان چې افغان ولس یې تر اوسه پورې له کبله کړیږي او له هر څه بې برخې سوي دي. هیواد لیکلي کله ماتې خوړلې ده. اوس په کابل کې ټول واک د روسیې د سفارت په اختیار کې دی. حاجی احمد شاه لیکلي په افغانستان کې د جنگ بنیاد همغه وخت ایښول سوی دی. شوکت افغان لیکلي چې روس په افغانستان کې چې ماتې وخوړله اصلي علت یې امریکا وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته ورجست د طالبانو د یو شمیر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو شکولو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن خبره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې 1200 ته رسیږي په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکول غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. دې اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط، د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغېزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون، او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالف جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې له وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی، او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتایډ، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی، او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت یې غصب کړی دی. د طالبانو حکومت بیا له وړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوحې په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچه د افغانستان د وستو لپاره یوه معقوله حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله:
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني، او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي، او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د خوځو د حقونو فعال مزدلفه کاکړ بیا وایي:
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو هیله مندي او د دې غوښتنې دا دی چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د ښځو په اړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان ښځې اوس واقعا په یو ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
دا اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهو، د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ، حزب وحدت، د مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادۍ، او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو، د لوی مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، او د افغانستان د جهاد او مقاومت له زختونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرنی مسأله پر اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړی که اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړوونکې پایلې ولري، خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنځشنبه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړوونکي بللې دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو دغو دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا دغو درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې پر رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
لخبرونو ور آخوا.
د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری ورتلونکي افغانان او عراقیان دي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال یو میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران یو میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي، او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې یو ملګری وینه کمی ده. په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل:
زموږ د یو ملګری وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته، خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه، خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته یې د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیرته راستون شو، خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیک یو افغان چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې، وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایرانی اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په څخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دی چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې؟ دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 300 زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي، او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی، او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیایي له ګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غوی په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې په کورونو کې د تشک پاکي اوبه نه لري. دوی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر مځکې لاندې د اوبو کمښت له کبله زیاتې څاګانې وچې شوي او خلک له پاکو اوبو بې برخې شوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښا کوبوتې لاسرسي کم سوی او د لستوند سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی. وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متر پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسرې نسته، مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري. زوکه د توایم چې څلور پنځه مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو. هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکستان یا تا شنه بستری نیولې د دې څخه د اگر کلی اوبه وړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چې وبک شته سوي دي پارکور کې چې کوم برمی دي هغه برمی وچ سوي دي. بس ګر د مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه صفسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږکال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نما د تمر په دغه خیرو کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل په سکو اکشنام سره جوړ بیا هغه اوبر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو او دوی او کلی ډیر باندې زیات نو ته ګټ مو زری وسره کې ډیر لري. نو کچیر چټلې وب موجود دي نو خوم دا منمدار خبر د جن شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه مو چې سی په خوراک په نور شانو کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرم د نسناس په نورغي باندې ته کې جوړ درګه د اسهال په نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر زیات شغه کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والي ویاني سنله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږکال شته، سږکال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده د هغه مخ په خطر روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې قدمونه جوړ شوي دي اوبو سطح مې انشاءالله په دغه قدمو سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره سي او د اوبو ذخیرې چې زیرمې چې د ځمکې لاندې دي هغه هم امید سه چې بېرته خپل سطح ته راجګ سي او پخوانۍ اندازه ته برابرې سي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نېټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار د ارغنداب د ولسوالۍ سره هیڅ کم کومکونه نه کیږي. خلک په ډیر دربدری کیږي وچکلی ده. باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل سي توسن ارغنداب ته. ارغنداب چې دی ډیر ځپلی دی. تاسو ته توجه څخه مننه. سلامت اوسئ.
د ژغ رسول یوازینی منبع ازادي راډیو ده. خدای دې وکړي چې تاسو دا زموږ پیغام د حکومت مسؤولو چارواکو ته کښېږدي. موږ د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوو. د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ، د کجکي ولسوالۍ، د نوزاد ولسوالۍ د دې دشتو اوبه ډېرې ټټې سوي دي. اوبه یې ډېرې لاندې تللې دي. خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه اوبو غم وخوري او موږ ته یو بندونه جوړ کړي یا ولې را وکاږي. زموږ د مساکلا د رود اوبه هر کال چې کاله بي اوبه ټولې ځې د هلمند پر رود ګډېږي او بیا د ایران پر خوا باندې ورځي. نو خدای دې وکړي چې د امارات چارواکي زموږ غم وخوري او موږ د دې سخت حالات څخه راوباسي.
ور دغه د دې سیم خدا په بغنی کې ستا د هلمند ولایت بغنی په ولسوالۍ کې ورور سم کاټان نسته ودناله میرواز خدا موږ ته څه ګټه کوي. تیس خدا موږ رغ په ازادي راډیو کې شیر کې چې سیم کاټان د بغنی ولسوالۍ ته ودانه سم کاټ نسته نه پورپو پیدا کیږي نه ستاسو دغه په اته زره دي دلته ستانه سیمې کاټان نو تاسې دا زموږ غږ شیر کې چې ور دا سیمې کاټان راوي دلته
ستاسې پیغام ستاسې نظر